څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د هیواد د امنیتي دفاعي ارګانونو مشران وایي طالبان لا هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. همداراز په سیاسي موافقه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې پر منلو انتقادونو ته کتنه کوو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکیم. نن سهار د غزنی ښار د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه په موټر بم چاودنه کې اووه تنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر افغان خوشي سوي بندیان له ترکمنستان څخه د اقینې بندر له لارې افغان دولت ته وسپارل شول. او ایران د کارابین په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم چاودنه وسوه. د غزنی د ولی ویاند وحید الله جمعزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې اووه تن افسران وژل سوي دي او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان دي.
د ملي امنیت په ځانګړي 203 قطعه باندې وسلوالو مخالفینو د هاموی موټر په وسیله بریت تر سره کړی دی چې په ترڅ کې زموږ وطن افسران شهیدان شوي دي او څلوېښت تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د اتو نفرو وضعیت د اندېښنې وړ و چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
اخو به د افغانستان د کورونې چارو وزارت وین طارق آریان نن رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې نه تنه وژل سوي او شل نور ټپیان دي. د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي سکتور وایي چې طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت رئیس او د مسلو قواوو لوی درستیز نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره په هوکړه عمل نه دی کړی، بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړي دي. خو طالبان بیا وایي چې وړاندې د جګړې کچه راټیټه کړې وه، خو د افغان حکومت له لوري د یرغلیز حالت په اعلان سره یې جګړې ته شدت ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا فرمان تیره سه‌شنبه پر طالبانو او نور وسلوالو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه ورکړ. د کابل امنیتي چارواکو د دې شهر د ولسمي حوزې په مربوطاتو کې د ماینده چاودنې خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمندانۍ وین فردوس فرامرز رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې مکناتیسي بم نن تر غرمې وروسته په پنشیر واټ کې چاودلی، دوه تنه پکې ټپیان سوي دي او روغتون ته انتقال شول. ښاغلی فرامرز وویل چې پولیس په سیمه کې د نور چاودیدونکو موادو په شنډولو بوخت دي او سیمه د تګ راتګ لپاره تړلې ده. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې 12 وسوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې تیر شپه د غور په چغچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شمیر طالبان وژل سوي دي. بلخو د کندوز امنیتي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور وسوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز امنیه قمندانۍ وین هجرت الله اکبري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لوی لار د سیمه ایزو پولیسو په یو کمین کې درې طالبان وژل سوي او د هغو یو مشهور قمندان چې شاولي نومیږي سخت ټپي سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي یو شمیر افغان خوشي سوي بندیان له ترکمنستان څخه د اقینې بندر له لارې افغان دولت ته وسپارل شول. د جوزجان د ولی مرستیال عبدالقادر مالیه د افغان دولت په استازیتوب د اقینې بندر ته ورغلی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اته 50 بندیان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دي نن تر غرمې وروسته هیواد ته راستانه شول.
ما طرف نماینده افغانستان
دی وی ماته د دولت د دولت په استازیتوب اته 50 تن افغانان چې د ترکمنستان په محبس کې بندیان ول په اقینې بندر کې تسلیم کړای شول. د نوموړي په خبره دا بندیان د جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان او غور ولایتونو دي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د کوچني اختر په مناسبت 1402 تن بندیانو ته چې 1200 د دوی کورنی او 200 بهرنیان دي د حبس موده وبخښله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې ترکمنستان به د می پر 13مه چې نن ده 1 شپږ ویشت تنه افغان بندیان په اقینې او تورغونډۍ بندرونو کې افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې وه او د دواړو هیوادونو پر لا پیاوړو اړیکو یې ټینګار کړی و. د نه دي ویل سوي چې دغه افغانان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان ول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. ایران د کارابین په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو ډک 15 ټانکرونه د وینزویلا سواحلو ته پر لار دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي تیر اونۍ روی تر خبري اژانس ته ویلي و چې دغه هیواد وینزویلا ته د ایران د تیلو د لیږلو په مطالعه بوخت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته یکشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته په یو استولې لیک کې د کارابین اوبو ته د سرتیرو د لیږلو په امریکا ته خبرداری ورکړی. په دې لیک کې ویلي چې د امریکا هدف وینزویلا ته د تیلو د انتقال په چارو کې مداخله ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې وباوري چې د افغانستان د ملي دفاعي ارګانونو مشرانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې طالبان تورن کړل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره په نوې بڼه اړیکې پاړي. په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت مانۍ ته څیرمه نننۍ موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په نور موضوعاتو کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د منلو د پریکړې په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا یو ډېره مغرقه پیچیده او با ارزش رتبه ده. هر څوک نشي اخیستی او هر څه ته یې نشي ورکولی.
په یوه مرکه کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د اوږدې لانجې په پای کې د سیاسي موافقې مشروعیت ته کتنه کوو.
خلک له ټاکنو څخه خاطره نه لري، همیشه یو جنجال رامنځته کوي، قومي تعصبات لمنوي کوي او کاندیدان هم له بده مرغه دا ځایت نه لري چې واقعا د افغانستان لپاره کار وکړي او خلک سره یو ځای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو سلګونه کډوال چې په روسیا کې بند پاتې دي له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي راډیو ده. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د امنیتی سکتور مشران وای طالبانو په نوې بڼه لنړیوالو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت رئیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبانو نه یوازې امریکا سره پر موافقه عمل نه دی کړی، بلکې خپل حملې هم زیاتې کړې دي. خو طالبان وای وړاندې د جګړې کچا راټیټه کړې وه، خو د افغان حکومت له لوري د یرغلیز حالت په اعلان سره دوی جګړې ته شدت ورکړای دی. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د وروستیو امنیتي حالات په اړه د دغه هیواد امنیتي او دفاعي سکتور د مسؤلینو تازه څرګندونی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه هیواد د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او د مسلحه قواو له لوی درستی سره د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال وویل چې د تیر په پرتله اوس له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره د طالبانو اړیکې زیاتې سوي دي.
له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې اوس د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوې دي. دوی له القاعده، د ازبکستان له اسلامي تحریک، د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک، لشکر طیبه او نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې غځولې او دوی په دې هڅه کې دي چې له دغو ډلو نه د افغانستان په جګړه کې کار واخلي. چې موږ یې مثالونه په هلمند، بدخشان، پکتیا، پکتیکا او نورو ولایتونو کې درلودل.
کاغلی سراج وایي طالبانو نه یوازې له امریکا سره په خپل هوکړې عمل نه دی کړی، بلکې خپل بریدونو ته یې زور ورکړی چې په خبره یې په قطر کې له یادې هوکړې راوروسته تر اوسه د دغې ډلې له لوري په افغانستان افغانستان کې له 3800 زیاتې حملې ترهی سوي. د نوموړي په خبره د طالبانو په دغو بریدونو کې 440 ملکی وګړي وژل سوي او له 906 زیات کسان ټپیان سوي دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په دې خبري ناسته کې ګډون کړی و وویل که څه هم طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړل، خو نه اعلان سوي عملیات او بریدونو ته یې زور ورکړی دی.
طالبانو چې له امریکا سره کومه هوکړه وکړه، په هغې کې له شو ژمنو په دوامداره توګه عدول وکړ. په دوو وروستیو میاشتو کې خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړ، خو په عمل کې پیل کړل او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په عامه تاسیساتو، عامه خلکو او پر ښارونو خونړۍ بریدونه پیل کړل چې تاسې شاهدان یاست.
ښاغلی اندرابي وویل چې افغان حکومت او امنیتي مشرانو په وار وار طالبانو ته د سولې په اړه خپل حسن نیت ښودلی، خو په خبره یې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د خونړیو بریدونو په سبا په وسلوالو مخالفینو د یرغلیزو عملیاتو د پیل امر ورکړ، اوس د افغانستان د مسلحو قواو لوی درستیز بسم الله وزیری وایي د دغو یرغلیزو عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طالبان له لوري بریدونو زور اخیستی، چې وروستی هغه یې نن په غزنی کې د اسلامي ثقافت په فرهنګي مرکز موټر بمب برید و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې 9 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي، خو طالبانو د دې حملې هدف پوځي او امنیتي کسان او تاسیسات یاد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا د افغان امنیتي او دفاعي سکتور د مشرانو د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې د دغې ډلې له لوري د جګړې کچه راټیټه سوې وه، خو د حکومت له لوري د جنګ او یرغلیز حالت په اعلان سره سم دوی هم خپلو بریدونو او حملو ته شدت ورکړی. ښاغلی مجاهد وایي دوی سولې ته ژمن، خو د جګړې په مقابل کې به جګړې ته دوام ورکوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا برید نن سهار د ملي امنیت په ځانګړي قطعه باندې د هوموي ټانک په واسطه ترسره شوی و. حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په غزنی کې د موټر بم ځانمرګ برید د وژل سو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دولتي چارواکي وایي په دغه برید کې 150 ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایت ویان وحید الله جمزاده ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د ځانګړي قطې 24 تنه سرتیري ټپیان سوي، 8 تنه سرتیري او 2 تنه برید کوونکي وژل سوي دي. جمزاده وایي په ټپیانو کې هم د 2 تنو حالت ته اندېښنې وړ دی چې کابل ته انتقال سوي دي.
د ملي امنیت په ځانګړي 203 قطعه باندې وسلوالو مخالفینو د هاموي موټر په وسیله برید تر سره کړی ده چې په ترڅ کې زموږ وطن افسران شهیدان شوي دي او 40 تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د اتو نفرو وضعیت د اندېښنې وړ و چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
جمزاده زیاتوي وسلوالو د ثقافت ماڼۍ مخه ګرځولې وه. دا غزنی ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي چې په دغه برید کې 12 تنه سرتیري وژل سوي او 240 نور ټپیان دي. ښاغلی کمرانی زیاتوي تر څو پورې چې د ملي امنیت له لوري وپراتیپي پیسې نه وي وېشل سوي، همداسې چاودنې به ترسره کیږي. هغه وایي دغه پیسې دي چې د دغه ډول پیښو مخه نیولی سي، خو له بده مرغه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. دغه برید وسلوالو طالبانو د یو هموي ټانک په واسطه ترسره کړی دی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د دغه برید له امله لسګونه عسکر مړو او ژوبل سوي دي، ګڼ شمېر ټانګونه او رینجر له منځه وړل سوي او نور هم درند مالي زیان ورته اوښتی دی. برید یو کس ترسره کړی دی. په دغه برید کې ډیری ولسی خلکو ته هم مالی زیان اوښتی دی. برید نن سهار په کم 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو پر قطعه سوی و. دغه ماڼۍ په 2013 کال کې کله چې غزنی رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول سو جوړه او پرانستل سوه، خو نن یې د چاودنې له امله زیاته برخه تخریب سوې ده. دغه ماڼۍ د منځنۍ آسیا په سطح له لویو ماڼیو څخه ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پرون سیاسي تفاهم لیک لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک یو جز جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول دي. خو مارشالۍ کومه رتبه ده؟ مارشال باید کومې وړتیاوې ولري او دې رتبې ته د رسیدو لپاره باید کوم پړاوونه ووهل شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د تیر حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف پر لاسلیک شوی تفاهم لیک کې د ملي جنبش مشر او د پخواني جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. دا چې مارشالۍ کومه رتبه ده او د قانون له مخې کوم افسران کولی شي چې دغه رتبې ته ورسیږي، د پوځي چارو پوهان یې په اړه یو لړ څرګندونې لري. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي مارشالۍ رتبې ته د رسیدو یوه ځانګړنه په پوځي او امنیتي برخو کې د دکتورا تر کچې پورې د عالي تحصیلاتو او ارکان حرب د سند لرل دي. ښاغلی مرخیل د مارشالۍ د رتبې نورې ځانګړنې داسې بیان کړي:
هغه د یو مملکت قانون دی، امور ذاتي افسران چې ورته ځای ورکړ سوی هغه مارشال کېدی. هغه څو مرحلې لري. یو جنرال خارجي جګړه کې اشتراک کوي، هغه باید تحصیلات فوق العاده ولري، ارکان حربي ولري، دورا ولري یا مستري ولري او یو اثر یې نوشته کړی وي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د مارشالۍ رتبې ته وړ افسر د هغه د بریالیتوبونو، اخلاقو، وفاداری او میړانې په پام کې نیولو سره د پوځي یا ملي شورا لخوا د هیواد سره اعلی قمانداني ته وړاندې او د ولسمشر له منظورۍ وروسته مارشال کیږي. بلخوا جنرال وهاب وردګ وایي د مارشالۍ رتبې ته رسیدونکي افسر باید په هیڅ جرم تورن نه وي.
دا یې د حقوق بشر په تولو باندې ککر نه وي، په قضا په څارنوالۍ کې دوسیې ونه لري، دا یې جرمي اسناد ونه لري. دا یوه ډېره مغرقه پیچیده او با ارزشه رتبه ده. هر څوک یې نشي اخیستی او هر څه ته یې نشي ورکولی.
سره له دې چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ په سیاسي تفاهم لیک کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ومنل شوه، خو ښاغلي امرخیل او وهاب وردک د دوی په اند عبدالرشید دوستم د مارشالۍ د رتبې مستحق نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي جنبش یو پخواني مرستیال جنرال ملک د عبدالرشید دوستم له مارشالۍ سره مخالفت ښودلی او د امریکا کانګرس ته یو لیک استولی چې دوستم ګڼ شمېر جنایي جرمونه لري او ده ته باید د مارشالۍ د رتبې له ورکولو ډډه وشي. سربیره پر دې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی زوی بکتاش اشچی په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه پیل کړي او دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول له ملت سره جفا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالرشید دوستم له احمد اشچی سره په زور زیاتی او جنسي تیری تورن دی او عدلي او قضایي ارګانونه یې د پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. خو د ملي جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تنج ازادي راډیو ته وویل جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه د ده د وړتیا په پام کې نیولو سره ورکړل شوې ده.
من چې یک جنرال کارکشته و با اصول نظامی از زیرمین لومړی
دی دی وفال جنرال پتوګه د نظامی اصول سره سم لومړی بریدمن ل رتبه تر ستر جنرالۍ پورې رسیدلی. د پر افغانستان د يرغل په مختلفو مرحلو کې له هیواد دفاع کړي. لنیک مرغه د تاریخ په دغه مرحله کې دا کار عملی شو. زما په نظر دا یو نارمل او د پوځي اصول او پرنسپونو سره سم موضوع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په دی اړه خبرو کولو ډډه کوي، خو دوم روایي چې د افغانستان د افسرانو په ذاتی قانون کې د مارشالۍ رتبه نشته. په افغانستان کې عبدالرشید دوستم درېم افسر دی چې د مارشالۍ رتبه ته رسیږي. په خاطر دې فهیم قسیم اولدن مخکې شاولی خان ته هم د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت د ځینو پخوانیو جنرالانو په خبره کوم موارد چې د افسرانو په ذاتی قانون کې راغلي د دغو درې واړو مارشالانو په تړاو عملي شوي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولس مشري د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې پرون له دریو میاشتو نن دریو وروسته د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شوه. هیله ده چې د دې موافقې لاسلیک به د انتخاباتو پر سر راپورته شوې لانجه پای ته ورسوي. دې ته په پام سره چې د عبدالله او غنی د ملي یووالي حکومت له یو لړ اختلافات سره مل و، په دې تړون کې د نورو مواردو تر څنګ بیا د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې شوي دي. پر دې مسلې نوري اس نوري د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د یکشنبې ورځې په سیاسي تړون سره که څه هم د انتخاباتو کړکیچ پای ته ورسید، آیا مشروعیت هم ورسره ختم شو او که یې هغو ته مشروعیت ورکړ؟
کړکیچ پای ته ورسید د مشروعیت په اړه باندې داسې مستقیم تاثیر پر ځای نه پرېږدي، ځکه چې هغه لومړنۍ طرحه چې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا جوړ شوې وه، په هغې کې ویل شوي وو چې یوه غوښتنه د ټیم دا ده چې د ټاکنو پایلې لغوه اعلان شي. د غرسنۍ پرېکړه کې په غسانت کې داسې شی نشته، یعنې دا دوی خبرو اترو کې حساس شوی ده، نو دا ښیي چې د ټاکنو اعتبار ته دوی په غسانت کې کوم مشخصه څرګندونه نه لري او توافق هم پرې نه شوی. نو د ټاکنو پایلې په موږ شرط چې اعلان شوی هغه پر ځای دي، ولې بې شکه چې په شعوري لحاظ باندې ټاکنو صدمولي ده، ځکه چې دغه کړکېچ له ټاکنو څخه رامنځته شوی وو. که چېرته پایلې باندې د ټول کاندیدانو قناعت او رضایت حاصله شوی وي او د کمیسیون کړنې ټول ته د اعتبار او منلو وړ وي، بیا دغسې صنعت او داسې توافق ته اصلا ضرورت نه و. خو لامل معلوم و چې ستونزه په مغجي کې وه، کړکېچ له مغجي نه سرچشمه اخیستې وه او بالاخره دغه سند پرون چې امضا شو فقط د ټاکنو هغه د کړکېچ له منځه یوړ. نو یو حقوقي صنعت چې په هغې کې لیکل شوي چې ټاکنو پای لغوه شي موجود نه ده، فقط سیاسي لحاظ باندې واک تقسیم شو او د دواړو ټیمونو ونډه په راتلونکي حکومت کې روښانه.
په سیاسي تړون کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح هغه څه ژمنې چې د ملي یووالي د حکومت د موافقې په ترڅ کې شوې وې بیا شوې، آیا فکر کوئ چې دغه دواړه مشران به چې مخکینۍ ژمنې سمې ونشو کړلې پر ځای کړي دازل دغه ژمنې سمې پر ځای کړي؟
موږ دنه استقبال کوو چې بیا هم د ټاکنو مسلې ته او اصلاحات ته پاملرنه شوی په صنعت کې، ولې دوه مورد دي، یو عملي کول دغه موضوعات دي او بل پخوانۍ تجربه ده دغه دواړو ټیمونو. په 2016 کال کې هم دوی دغه څه ورته موضوعات ته اشاره کړې وه، ولې له بعد موږ چې عملي نه شوه او د ټاکنو اصلاحات په شکل باندې چې لازم وو ترسره نه شول، چې پایله د 2019 کال ټاکنو د اوسنۍ سند جوړ شو، یو څه ناممکن دي. فار مثال د ولسوالۍ شوګان ټاکنې ترسره کول، تیر ځل هم کمیسیون دغه پلان درلود، ولی امنیت په اکثر ولسوالۍ کې دونه دلوده کاندیدان راځر نه سول چې نو لیکنه وکړي، نو هماغه و چې لس نه د ولسوالۍ شوګان ټاکنې ووتلې. بیا هم په داسې حال کې تکراري اغل دي، تر څو چې امنیت موجود نه وي او واقعا په ټول ولسوالۍ کې اکثر ولسوالۍ کې واک د حکومت قائم نه وي، نو دا ناممکنه ده. په دوم قدم کې د اساسي قانون تعدیل لپاره د کمیسیون جوړول په غوښتنې کار کول. تاسو پوهیږئ چې دلته اوس د طالبان سره خبرې اترې هم دي. اول خو بعض دي چې د طالبان امارت منل کیږي که د خپل جمهوریت منل کیږي، یا په غوښتنې کې دوی څه خبره ترې کې آیا واقعا جمهوریت پر ریاستي نظام باندې ختمیږي یا په غوښتنې صدارت کیږي. دا موضوعات دي چې د طالبان سره هم د جربس ولډ کې د څولې خبره ترې په خیر سره پایل شي. او نور تاسو د ټاکنو سیستم اصلاحي ام ډي آر دته به کوم مرنه وکړي چې اوس پارلمان په خپلواني موقف کې نه درک کړي د 2014 کال کې چې دغه وخت پرسوي وو او د قانون مطابق د نس کول چې د ټاکنو قانون کې لاس او کی یا تعدیل کړي. اوس پارلمان په یو قوي موقف کې ده او کوي باید په تقنی فرمانونه کې د تعدیل د اصلاح واسو لري توان ولري او د دې واکم ده. نو لسمه نه کولی چې بیا د ځل تقنی فرمان طریقه دغه مسائل اصلاح کړي. نو دا چې د تیمونو سمره توانیږي د خپل پلویان لخوانه په پارلمان کې واقعا دغه سیستم بدلون موضوع هم درګه نو تغییرات په قانون کې چې راځي هغه کار وکړي، د وخت ذات لري او د صرفا د حکومت او دوه مشانو پر معطوف نه پاتې دل، ځکه چې نور پارټي او نور نهادونه هم دي چې په کې باید کار وکړي او کمیسیون هم په دې برخه کې باید د اصلاحاتو داره برخه ووسی. چې تیر ځل کمیسیون د اصلاحاتو برخه نه و، ځکه چې کمیشنرانو باندې ډیر تمرکز وسی او هغوی باید لري شي، اما دا ځل د کمیسیون تجربه هم باید په دغه اصلاحاتو کې شامل وي.
په افغانستان کې وروستیو ترسره شوو انتخاباتو ته په پام چې له څه برخلیک سره مخامخ شول، آیا نور به خلق په څه ډول په دغه دیموکراتیکي پروسه باور وکړي؟ شي
خلکو خو له بده مزه دغه پروسه نه تقریبا وست، یعنی خو زړه نه لري حتی دغه دواړو ټکټونو پلویان هم تاسو وګورئ چې دغه وضعیت نه خوشحاله نه دي او دوی خفه بریسي. دا تاثیر کې مستقیما د خلکو په ګډون باندې د خلکو خاطرې ټاکنو څخه ډېرې منفي دي. نو که چېرته واقعا پرېکړې ډال باندې د ټاکنو لپاره کار ونیسي، امنیت خوندي نیسي، سیستم اصلي نیسي، د افرادو د اشخاصو دغه لاسوهنې په پروسې کې قطع نسي او سرعت په پروسې کې رامنځته نسي، باور رامنځته نسي، زما په اند باندې که چېرته په تېرو سمشي ټاکنو کې چې باید ګراف د کوونکو لږ تر لږه 5 میلیونه وایي، نو اگر د 2 میلیونه راټیټ شو، نو که چېرې په دغه وضعیت مخ ته ځو، راتلونکي ولسمشي ټاکنو کې به زما په اند باندې دغه ګراف ډېر ټیټ وي، حتی یو میلیون څخه دقت سي، ځکه چې نور خلک له ټاکنو څخه خاطره نه لري. همیشه یو جنجال رامنځته کوي په خلکو کې، بېلتون رامنځته کوي، قومي تعصبات لمنوي کوي، او کاندیدان هم له بده مرغه داسې احساس نه لري چې واقعا د افغانستان لپاره په ټولو معنا باندې دوی کمپاین وکړي، کار وکړي او خلک سره یوځای کړي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا مشر یوسف رشید و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
سلام د کندهار ولسوالۍ ساس په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیکو معاشات باندې خپل مالي نه مقصد کې کندهار ولایت ولسوالۍ استادان ته معاشات نه جوړ کړي، په هیله ده چې دا نور پیغام تر کنایې په لور رسوي. موږ معاشات بند کړي دي، تاسو موږ ستاسو همکاري دي.
مین جان بشر دوست یم، د میدان وردګو ولایت د بندیچک ولسوالۍ. د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د بیچاره مظلوم او بې وسه افغانانو په مرموز ډول په شهادت رسول او بیا سیم ته غورځول یو ستر بشري جنایت، ظلم او د بې رحمۍ زهر دي. نو بنا اند د افغان دولت، نړیوالې ټولنې چې په راس کې د مهاجرینو سازمان یونیسیار دی، هیله کوم چې پېښه په جدیت سره چړي او عاملینو ته سخت جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د اوونی نایې څخه شاباز دا پیغام سپټوم. ورمه زده چې لورو د ښاروالۍ د ډوډۍ چې څو یو اړ خو موږ یو اړ تک څور زغستلو ورزغستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی او هلته به 500 سل 200 نفر یو ځای سره ولاړو چې دا کاتونه راکوله، کاتونه را باندې وویشل، ډوډۍ شروع شوه، یو 5 ورځې مو راوړلې، بیرته کات وګرځوي نانوای ښاروالۍ والا ورته ویلو. نو موږ د محترم ښاروال صاحب او د والي صاحب څخه دغه هیلو امید کوو که تاسو رښتیا دغه ډوډۍ او حقدار د خلکو ټول کوي او چې کوم خلک یې مستحق وي غوته وکړي، نو تاسو مهرباني وکړئ یو حالت مقرره کړئ چې زه راغلم د خپل کور ته، د زما کور او د زما ژوند وګورئ چې زه مستحق نه وم. د خپلې درګې غولي ګولې چیرې نو وخت نه نیسم وسه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو د نسل د ورکېدو خبرداری ورکوي.
د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د غرسانو ښکار دلته کوي، یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، زرکانو ښکار هم خلک کوي.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم اورېدای شئ. خو له هغه مخکې، د منځنۍ اسیا د هیوادونو سلګونه کډوال له 4 ورځو راهیسې د روسیې او قزاقستان پر پوله بند پاتې دي. دوی وروسته له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په روسیه کې د کار کولو هیلې له منځه ولاړې، هڅه کوي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیه او قزاقستان پر پوله له 4 ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو سلګونو پناه غوښتونکي بند پاتې دي. دوی غوښتل روسیې ته د کار لپاره ولاړ سي، خو د کورونا ویروس له کبله وضعیت بدل سو. دوی له هغو زرګونو نورو کسانو څخه دي چې د کار په لټه دي. ډیری یې په مې میاشت کې په دې فکر د قزاقستان پولې ته رسېدلي چې دغه هیواد به د مې په 11مه د بیړني وضعیت له پای ته رسېدو سره خپل سرحد بیرته پرانیزي. قزاقستان په دې هیواد کې 2 میاشتې مخکې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی وو. قزاقستان د ازبک، قرغیز او تاجک پناه غوښتونکو لپاره روسیې ته د تلو مهمه لاره ده، خو سرحد بند پاتې سو. له مارچ میاشتې راهیسې قرغیز حکومت تر 9000 زیات قرغیز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 1000 نور کسان به د مې میاشتې په اوږدو کې خپل هیواد ته ستانه کړای سي. قرغیزستان ته ستنېدونکي یو شمېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. په دوی کې د مې په 10مه نیټه له روسیې څخه قرغیزستان ته په ستنېدونکو 500 یو څلوېښت کسانو کې 45 کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو سفارتونه هر ورځ د خپلو وګړو سلګونو غوښتنلیکونه ترلاسه کوي چې په روسیه کې بې دندې او بې ګټې پاتې دي او د ژوند کولو هیڅ اسانتیا نه لري. په روسیه کې د قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان میلیونونه کارګران ژوند کوي. په دې هیواد کې بیکاري له 1990 لسیزې راهیسې یوه لویه ستونزه ده. اوس چې د نړۍ دوهم تر ټولو لوی د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر په روسیه کې ثبت شوی، دغه هیواد د بیا رغونې شرکتونه، کارخانې او نور کاري ځایونه وتړل چې کرونا ویروس لا نور خپور نه سي. د دې هیواد د کابینې څلور وزیران هم په کووید 19 اخته شوي دي. قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په وروستیو اونیو کې خپل زرګونو وګړي یا د حواله لارې په ځانګړو پروازونو کې او یا هم د مځکې له لارې بیرته